داډیو خبرونه اوري 12 بجې او 13 دقیقې شوې. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوهمه نیمای کې د زهرو کاروان ځانګړی پروګرام لرو، خو له هغه مخکې پام وکړئ لاندو خبرونو ته. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې خپل فعالیت بیا پیلوي. د دې کمیسیون او پخوانی دولت د څو نورو مهمو ادارو تشکیلات تیرونی د طالبانو د حکومت د یو حکم په اساس لغوه شول. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په یو بیان کې ویلي چې فعالیت په تیرو نه میاشتو کې د امنیتی، مدیریتي او مالی بحران له کبله ځنډیدلی وو، خو بیان زیاتوي چې دا اداره به له کورنیو او نړیوالو بنسټونو سره په همغږۍ کې خپل فعالیت ته دوام ورکړي. طالبانو په روزګان ولایت کې د نشې توکو د پیرو پلور لوی مرکز بند کړی. د روزګان سیمایز چارواکي وایي چې دا کار د طالبانو د لوی مشر ملا هبت الله خونزاده د فرمان په اساس شوی دی. د روزګان د امنیت قمندانۍ ویان اغه ولی قریشي ازادۍ راډیو ته ویل که څوک له دې امر څخه سرغړونه وکړي نو بنیول شي او عدلي او قضایي ادارو ته به وسپارل شي. طالبانو درې ورځې مخکې په روزګان کې د کوکنارو د کښت د اړولو خبر هم ورکړی او ویلي دي په ځینو ولسوالیو کې د کوکنارو نوي فصلونه له منځه وړي دي. د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت وایي د افغانستان د کرومایټ د قانونو د استخراج مزایده لسو شرکتونو ګټلې ده. د وزارت په یو خبر پانه کې چې پرون خپره شو ویلي دي چې 214 شرکتونو په مزایده کې ګډون کړی و. د خبر پانې له مخې د مزایده ګټونکي لس شرکتونه به د کندهار، زابل او لوګر له قانونو څخه کرومایټ استخراجوي. کرومایټ له اوسپنې ډکه تیږه ده چې د ډیرو کلکو وسایلو په جوړولو کې کارول کیږي. روسیه له نږدې یوې میاشتې جګړې وروسته د ماریوپول د فولادو په فابریکه کې د بریا تر ادعا وروسته د دنباس سیمې د نیولو لپاره هڅې پراخې کړې دي. د روسیې دفاع وزارت وایي د ازوفستال د فولادو په فابریکه کې وروستی اوکراینی سرتیری هم تسلیم شوی. روسیه ویلي په تیرو څو ورځو کې په دې سیمه کې د ټولو تسلیم شویو اوکراینی سرتیرو شمیر 2409 ته رسیږي. روسیه اوس په ختیځ لوهانسک سیمه کې عملیات سخت کړي دي او پر ټول اوکراین د روسیې الوتکو بمباری زیاتې شوي. نن سهار د پلازمینې کیف په ګډون د اوکراین په ډیرو سیمو کې د بمباریو په خطر د خطر زنګونه ووهل شول. او د فنلند د ګاز دولتي شرکت خبر ورکړی چې له روسیې څخه د هیواد ته د ګاز صادرات نن بند شول. د روسیې ګاز پروم شرکت پرون اعلان وکړ چې فنلند ته صادرات به د شنبه په ورځ بند کړي. د فنلند د ګازوم شرکت اجرایی رئیس مایکا ویلیانین پرون وویل د روسیې د دې اقدام علت دا دی چې هلسنکي د ګاز پیسې په روسي روبل نه ورکوي. روسیې مخکې له دې په ناټو کې د فنلند د غړیتوب د پلان په اړه هم خبرداری ورکړی وو او ویلي وو چې دا کار به د فنلند لپاره ناوړه پایلې ولري.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسو لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان په جنوب کې د کوکنارو اړولو عملیات پیل کړي دي.
د هلمند په یو شمیر ولسوالیو کې باج کروندګرو د دغو کوکنارو په کښت باندې لاس پورې کړی وو چې امنیتي ځواکونو یې عملیات ورباندې وکړه او دغه کښت یې له منځه یووړ.
په یو بل راپور کې به واوري چې د چرسو او تمباکو ګډ استعمال د جدي رواني ناروغیو سبب کیږي.
مریضان کې امی چرسه
هغه ناروغان چې چرس له تمباکو سره ګډ استعمالوي د هغوی افسي ور کمزوري کړي دي.
دا چې له معتادینو سره تاوتریخوالی څه ته وایي په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له یو متخصص ډاکټر نومان پوپل سره مرکه کړې ده.
د دوی په رواني اعمالو باندې او یا سیستم عصبي باندې تاثیر کوي. دوی نو خپل نو د کورنۍ جامع او محیط نه دوی خپل نو ځان لري ساتي.
د کابل خاریان وایي چې په کابل ښار کې د معتادینو ډیروالی د اجتماعي ستونزو لامل شوی دی.
سبا سهار ته چې بس یې چې ګورو چې کوم ځای کې د وړو ماشومان د درې پیره واړه بایسکلونه دي چې دا ځای کې نشته.
او د پروګرام په پای کې و په زړه پورې ډرامه لرو.
له پلار سره مې زما بس دی ډېر تکلیفونه مې وګالل.
درځه لورې چې کور ته ځو.
سمه ده درځه چې ځو.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په هلمند او روزګان ولایتونو کې لسګونه جریبه ځمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه کړې ده. د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي په وروستیو ورځو کې د هلمند ولایت په څو ولسوالیو کې د کوکنارو د هغو بوټو اړولو لپاره عملیات پیل کړي چې د حمل په میاشت کې کرل شوي وه. په داسې حال کې چې د هلمند او روزګان ولایتونو خلک د حکومت د دې کار هرکلی کوي، خو ځینې بزګران بیا وایي کله دوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې ونه شي دوی به د کوکنارو اړولو له امله له ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخ شي. د موضوع نور جزئیات په زموږ د همکار مرسلین ارسلا په راپور کې واورو.
د کوکنارو د نوې فصل درې اونۍ تیرې شوې او په روزګان، کندهار او هلمند ولایتونو کې د کوکنارو بوټو تازه د مځکې څخه سرونه راپورته کړي دي. د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله خوند سږ کال د حمل د میاشتې په 14 نیټه د یو رسمي فرمان په صادرولو سره د کوکنارو کښت منع کړ. اوس د طالبانو حکومت وایي چې د خپل مشر د فرمان عملي کولو لپاره یې د کوکنارو اړولو عملیات پیل کړي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور که څه هم دا یادونه نه کوي چې څومره مځکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړي، خو وایي دوی د کوکنارو د هغو بوټو اړولو ته ژمن دي چې تازه کرل کیږي.
د هلمند په یو شمېر ولسوالیو کې بعضې کروندګرو د امیر المؤمنین حفظه الله له فرمانه سرغړونه کړې وه او بیا د دغو کوکنارو په کښت باندې لاس پورې کړی و چې امنیتي ځواکونو یې عملیات ورباندې وکړو او دغه کښت یې له منځه یووړ. د کوکنارو په کښت باندې هیڅوک لاس پورې نه کړي او سرغړونکي به یې له مجازاتو سره مخامخ کیږي او همدارنګه به یې کښت له منځه ځي.
هغه ویډیوګانې چې د کوکنارو د اړولو په بهیر کې اخیستل شوي لیدل کیږي چې ځینې بزګران هم نیول شوي او ښاغلی ټکور هم د خپل رهبر د فرمان د سرغړونکو د سزا خبره کوي. خو د طالبانو حکومت تر اوسه د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه ځانګړی قانون او پالیسي نه ده اعلان کړې. د افغانستان د جنوبي ولایتونو ځینې اوسېدونکي له پیل څخه بیا تر اوسه د کوکنارو اړولو د عملیاتو هرکلی کوي. د هلمند د ګریش ولسوالۍ یو اوسېدونکی امین الله له بزګرو څخه غواړي چې د کوکنارو پر ځای د حلال او قانوني کښت مخه کړي.
دا منی تاریاک نه دی، دغه طالبانو ټول د بنځای وړي دي. نو وایم دغسې ماسې لاړ ښه دي، تر د تاریاکو پر ځای د غنم وکړي، حلال شی دي وکړي.
د هلمند ولایت ګریش ولسوالۍ په یوه ویلوی کلیپ کې لیدل کیږي چې طالبان د ټرکټر او رینجر موټرونو په وسیله د کوکنارو یوه کرونده ویجاړوي. د هلمند ولایت دوه بزګران قدرت الله او عبدالمتین شکایت کوي چې وچکالی دوی ته ډیر زیان اړولی دی. کله دوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې ونه سي نو له ډیرو اقتصادي ستونزو سره به مخ سي.
نوزاد مشکلا په دې ولسوالیو کې داسې تاریخ ماتیږي. دا خو د بزګرو دپاره یو غټ خنډ دی. ګوره زه خپله بزګري یم، زه اوس په غنم په وکرم، غنم ماته دونه شی نه ګټي، بل شی ماته دونه نه ګټي. نو دا چې بند سره د دې په ځای کې د دې په بدله کې بعد موږ ته تخم راکول شي چې د هغه بدلای یې
اره کو چې بند سره ورور دا خو ډېر ښه کار دی. موږ غري موږ ته بعد بدله راکول شي زه ته چې غنم مودای شي خدای شي په نه جوړي مثال تاریخ به څو په مت جوړوي.
د کوکنارو د کښت اړولو لپاره داسې مهال عملیات پیل کیږي چې د کوکنارو د تیر فصل څخه لاسته راغلي تاریاک په هلمند ولایت کې د هیروین په کارخانو کې پروسس او هیروین ځین جوړیږي. خو تر اوسه د دې کارخانو د ویجاړولو پر ضد د عملیاتو راپور نه دی ورکول سوی.
یوه څېړنه ښیي چې د چرسو او تمباکو ګډ استعمال د معتاد په دماغ کې د جدي ستونزې سبب کیږي. دا څېړنه چې د چرسو پر معتادینو ترسره سوې ښیي چې په پرله پسې ډول د چرسو استعمال د دماغي فشار، د حافظې د کمزورۍ او د ورځنیو کارونو په اجرا کولو کې د ګډوډۍ سبب کیږي. ډاکټران وایي چې په افغانستان کې ډیری معتادین چرس او تمباکو په ګډه استعمالوي چې د درملنې پړاو یې هم پیچلی کړی دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
بسیار سر اعصاب تاثیر میکنه، اعصاب بسیار ضعیف میسازه.
جبار څلور کاله مخکې له خپلو انډیوالانو سره د شپې په بنډارونو کې د برخې اخیستو په وجه په چرسو اخته شو. دی چې د حافظې د کمزورۍ تر څنګ د ورځنیو کارونو په اجرا کولو کې د ستونزو له امله هم ځورېږي. له یوې اونۍ راهیسې د معتادینو د درملنې په یو روغتیایي مرکز کې بستري دی. جبار وایي د ده د چرسو نشه د دې سبب شوه چې وروسته چرس او تنباکو ګډ استعمال کړي.
چرسخو میگرفتیم پرده مثال
تو 500 روپی به مو چرس رانیول بیا به مو حقا مایده کول لک تنباکو به مو سرگردول سیگریت به میزینه دک کرد او بیا به میچ کول کلا میشی چرس کول که چرس به او نخه به او پتا خول به ناستم خبری به می نکولی خو کلا به چی چرس نرا رسیدل دیر به پا قهر
وم
د هغه معلوماتو لمخې چې د موتادینو د درملنې له روغتیایي مرکزونو څخه راغون شوي په افغانستان کې ځوانان لومړی د تفریح لپاره د چرسو نشه کوي او په دې وروستیو کې ډیر ځوانان په چرسو موتاد شوي دي. د اروپا د نشهیي موادو او اعتیاد د څارنې مرکز څېړنې ښیي چې د چرسو او تنباکو ګډ استعمال د جسمي ناتوانۍ عصبي سیستم د کمزورۍ د درسونو په یادولو کې ستونزې او د موتادې مور په ګیډه کې پر ماشوم د ناوړه اغیزو سبب کیږي. د دې څېړنې پایلې ښیي چې د چرسو نشه د لویانو خلکو په پرتله ځوانانو ته ډیر زیان رسوي ځکه چې د هغوی عصبي سیستم او ذهن د ودې په حال کې دی. په کابل کې د نجات روغتیایي مرکز مسؤول ډاکټر محمد نومان رشیدی پوپل وایي چې په دې وروستیو کې دوی ته د چرسو معتادین ډیر ورځي. په دې معتادینو کې ډیری ځوانان دي چې د رواني ستونزو او حافظې له کمزورۍ شکایت کوي.
مریضانې کې امی چرس
هغه ناروغان چې چرس له تنباکو سره ګډ استعمالوي د هغوی حافظې ور کمزوري کړي دي. دماغي نارامۍ او رواني ناروغۍ ورته پیدا کوي چې په نتیجه کې د ناروغ پر دماغ فشار راځي. پرله پسې بېخوبي ورته پیدا کیږي چې دا ناروغي بیخي د درملنې وړ نه ده او د مړینې سبب هم کیدای شي.
مریض هم شوه میتنه.
په افغانستان کې په سیګریټو کې له چرسو سره د تنباکو ګډ استعمال ډیر رواج لري. د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونو چارواکي وایي هغه ذهني ګډوډۍ چې له چرسو سره د تنباکو د ګډ استعمال په نتیجه کې پیښیږي د معتاد د درملنې بهیر هم ټکنی او پیچلی کوي.
د زهرو کاروان خبرونې درنو اوریدونکو په راپور کې مو واورېدل چې د چرسو او تنباکو ګډ استعمال د جدي رواني ناروغیو سبب کیږي.
رازا کم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم اوس مو په ګاډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایروین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړې؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه سې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم. تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو تاسو آزادی رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 3.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. د نشي ماده د استعمال لامل په معتادینو کې رواني تغیرات راځي. په کورنۍ او ټولنه کې تاوتریخوالی او جرمونو ته لاس اچوي ځکه نو خلک دې ته اړیستل کیږي چې د معتادینو سره بد چلن وکړي. دوی وایي له کورنۍ څخه وشړي او په بد سترګو ورته وګوري. دا چې له معتادینو سره تاوتریخوالی پر څو ډوله دی او د مخنیوي لارې چارې یې څه دي په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له یو متخصص ډاکټر نومان پوپل سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې له معتادینو سره تاوتریخوالی څه ته وایي.
دوی ته نه پرېږدي چې وظیفه اجرا کړي. دوی ته نه پرېږدي چې د ترانسپورټیشن نه کار واخلي. دوی ته نه پرېږدي چې هغه صحي بخش ته لاړ شي او هلته نو هغه د خدماتو نه مستفید شي او یا داسې نه پرېږدي چې هغوی په یو موسسه او په یو دفتر په یو ځای کې نورمال وظیفه اجرا کړي او یا دوی ته کله کله داسې هم کېږي چې فزیکي برخورد دوی باندې کېږي لکه د پولیس او یا د امنیتي موظفین دوی تکیي او یا بندیکیي زوری بیایی نور دا شاقه کارونه اجراکی دا طول خپلانو خوشنل دینو.
سو دوله تاوتری خواله وجود لریسی لما تا دینو سر تر سرکی؟
یوی فیزیکی دا و بلی روانی اغوی تا با دوراد خبری ورطا ویل کیگی اغوی تکیی او یا بندیکیی او یا دا چه دا شاقه کارونو ور بندیکی. اصلا دا اندغا دسکریمینیشن او یا دا چه دوی بندی دا خوشونت کیگی کورنه اینا شروع کیگی زکا چه دوی چه موتاتیگی پا مخدر توکو نوبیاب کورنه بندی دمرا اغا نلری علاقه نلری کورنۍ نه او فامیل نه لری کیږي. دې چې لری کیږي خود نو دوی اتمن د موادو د مصرفولو لپاره دوی پیسې ته اړتیا لري. دوی راځي کور ته کور نه یو شی اخلي ځي خرڅوي. دا چې خرڅوي دې خپل آهسته آهسته کورنۍ دې باندې قطع علاقه کوي. قطع علاقه چې کوي د کور دروازې د دوی پر مخ کې بندوي. یو کورنۍ ده یو میراث لري د هغې پلار نه یو شی کور پاتې دي دغه متاده نه ورکول کیږي ځکه چې هغه کورنۍ فکر کوي چې دې ته که دغه میراث دغه پیسې ورکوو دې بیا ځي په همدغه موادو توکو کې دا مصرفوي او یا دا چې د دې کورنۍ او یا د دې زامن او یا لورې ځوان کیږي دې غواړي چې واده وکړي دې سره مشوره نه کوي. اصلا کورنۍ کې دام علاقه نه لري او کورنۍ هم دې سره علاقه نه لري نو دا خپل بل خشونت دی او یا دا ښځې غواړي چې دې نه طلاق اخلي دې سره په جنجال اخته کیږي نو دا هم خپل یو خشونت دی چې دې په زوره د دې ښځه غواړي چې دې نه طلاق واخلي دا خپل هم یو خشونت دی. د مغه خار هم خلکم چې ګوري او د دې برخورد ګوري د دې بې تفاوتي ګوري د خپل کورنۍ په مقابل کې او یا د خپل اولادونو په مقابل کې نو خلکم دوی باندې خشونت شروع کوي لکه چې دوی نه پرېږدي بازار نه یو شی واخلي یو ځای یو سیوري ده او یا یو ژمي کې لمر ته دوی کینی. بالاخره دا هم خلکم چې دوی باندې دا خشونت کوي نو بیا دولت نو مجبور دي چې دوی باندې نو خشونت لارې رامخته کړي چې دا خپله نو حقوق بشر له لحاظه دوی هم خپل د معتدینو په مقابل خشونت دي.
تاسو دوه ډوله تاوتریخوالی یادونه وکړه له معتدینو سره یو فزیکی ده او بل هم رواني ده په دوه دوار کې کوم یو ډیر خطرناک ته د معتدینو لپاره؟
والا دوه خطرناک دي ځکه چې دا لفظي او روحي او رواني له لحاظه دوی باندې هغه کې خشونت کوي خپل نو د دوی په اعصابو باندې تاثیر کوي د دوی په رواني اعمالو باندې او او یا سیستم عصبی باندې تاثیر کوي دوی نو خپل نو د کورنۍ جامع او محیط نه دوی خپل نو ځان لري ساتي او دا فزیکی برخورد دوی ته نو اکثرا مونږ چې ګورو شپې لخوا ورځې لخوا دوی نو زخمی کیږي جروحات پیدا کوي بلاخره کیدای شي چې د تکول لارې نه د دوی پخې مات شي او بلاخره کیدای شي چې ځینې مرسیوي وي.
عوامل یې څه دي ولی له معتادینو سره تاوتریخوالی کیږي؟
دا خو اصلا خبره ده ده یوی خود دمونگ جامعه او دمونگ ایواد داسته چه اکثرا دوی پا مقابل که آگایی همه بیخی کم دی دوی نو نپویگی چه دقا بیچاره چه معتاد شویدی دی حامل باید پیدا شوی چه دی سترنگا معتاد شو. خلق طول فکر کوي چې دا معتادین او مقصر دادی دغه تقریبا اکثریت نوی کسانه د خراب اقتصاد له خاطر زین نور عوامل چې پندغه محیط جامع دي اغه نو دوی اغه شوی دی اخته شوی دی او معتاد شوی دی د تبابت له لحاظه دوی هم یو مریض دي. عام خلق فکر کوي چې دوی مقصر دي خو لیکن دغه بیچارهګان مقصر نه دي. او بل مهمه خبره ده چې دغه معتادین چې دوی هم د خپل د د ترلاسه کولو لپاره غلا کوي او بیا دوی یو په یو محیط و منطقه کې او یو په یو خار په یو منطقه کې یو ماجرا جوړوي او یا خلک ته وژني د دې له خاطره چې دی هغه د مخدراتو کو پیسې پیدا کړي د دې له خاطره نو بیا امنیتي ځواکونه او خلک هم نو مجبور دي چې د خپل هغه د قانون تطبیقولو لپاره دوی هم مجبور چې دوی په مقابل خشونت نه کار وختي.
حل لاری چه دی؟ څنګه کېدای شي چې له معتادینو سره د تاوتریخوالي کچه راټیټه شي؟
اول کې باید آگاهی هامه هامه پوهاوی باید دیر شي. خلق باید پوشه چه دا معتاد څنګه معتاد شو اغا عامل پیدا شي بیا اغا عامل کی باید رسیدگی وشي او دوهم دا چه د معتادینو د تداوی مراکز دیر شي. ساتامی وزارت باید د دې په بخش کې لږ زره مصارفاتو کې دا جامع جهانی کومکونه و مرسته وکي و چې د دوی لپاره یو مرکز یو مجهز سنتر جوړ شي دوی بیا تداوی شي. او مهمه خبره دا ده چې ورسته د دې چې دوی تداوی کیږي دوی ته باید یو مصروفیت پیدا شي یا وظیفه پیدا شي.
آیا پوهیدلاست چې د اسلام د نظر بعد د معتاد سره څه ډول چلند وسي؟ په دې اړه به د مولوي عطاالله فیضانی خبرې واورو.
پکار دسه د خلق د داسې مریض سره چې هغه معتاد دی دغه سره د ترحم او شفقت د کار واخلي. حدیث د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د فرمایي چې امشي میلا نعود مریضا یوم بالمزل وکد مریض پختنه تورسه لیږي جمله نه یوم مریض هم د معتاد ده صدقه مریض زیات د لسې ته ضرورت لري زیات تدوی ته ضرورت لري او د معتاد پختنه ته هر مسلمان باید ورسي. په دې خاطر چې هغه وکول شي په یو طریق له طرقونه هغه د اعتیاد نه راوګرځوي دته د هیله ورکی او دا احساس دی ورکه چې بیرته جوړیږي ته بیرته رئیس شي ته مامور شي ته دکاندار شي دی له هغه بدو ملګرو نه باید راوګرځول شي او دی په بعضو نورو کارونو په بعضو نورو چارو باندې بوخت راشي. دغه نوم په اسلام کې خپل په همدې خاطر ده چې نیک نوم په یو چا باندې کیښودل شي او تل په دې نیک نوم هغه سړی یاد شي. شریعت موږ ته وایي چې تاسو په لقبونو خصوصا ناوړه او ناسمه لقبونو څوک مه یادوئ. خصوصا دا خلک چې مریضان دي څوک ورته پوډري چرسي بنګي او شرابې او دا د انساني کرامت او انساني شرافت نه دا بخیل لري خبره ده. که چیرې د خپل د کورنۍ غړی د معتاد له خپل کور وشړي د باندې څه ولاړ هر بد نوم بیرته دې کور ته راګرځي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو صحابي و جمعه ته ننوت هغه شراب څکل دلته صحابه دغه باره کې بد رد ویلې. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفرمل چې نه تاسو دغه په باره کې بد او رد مه وایاست دغه په اصلاح کې هلې ځلې وکړي. نو دلته هم پکار ده چې دغه په اصلاح کې هلې ځلې وکړي. همدارنګه د معتاد ته هم باید هغه بد اغیزې د اعتیاد ورته بیان شي. الله پاک فرمایي چې ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه ته د خدای لاره ته یو څوک رابوله په حکمت سره او په موعظه حسنه. حتی فرعون ته کله چې الله پاک موسی او هارون علیهم الصلاه والسلام ورلیږي او تاوی فقولا له قولا لینا نرم خبر ورته کوي. دا د نرم خبرې تاثیر د تند خبرې نه ډیر زیات وي. نو دغه معتاد کس په حکمت موعظه حسنه په نرمه په دلای ساینه هغه پوه کړی شي.
ایا پوهې دلاست؟
ترنو اوریدونکو تاسو آزادی رادیو اوری چې په 1296 منځنۍ څپو خبريږي او اوس د خاطرې وار دی. په کابل ښار کې ورځ په ورځ د معتادینو ډېرېدلو خلک اندېښمن کړي دي. د کابل اوسیدونکو شکایت کوي چې دوی د معتادینو له لاسه د ورځې لخوا هم د کورونو دروازې خلاصې نشي پرېښودلی. له دې ډلې څخه یو هم عبدالوارث دی چې په سپینه ورځ یې معتاد کور ته ورغلی او د کور سامانونه یې ځینې غلا کړي دي. دا چې معتاد یې کور ته څنګه ورغلی، دوی ولې نه دي ورباندې پوه شوي او څه شی یې ځینې غلا کړي دي، دا به خپله د عبدالوارث له خولې واورو.
کابل کې چې ژوند کې دلته خو پولاریان زیات هم دي، نو روزانه ورسره مواجه کېږو، خو یوه عجیبه غوندې ډېره ښه قصه یې ده چې موږ بېګا د اختر نه شپې ورځې تېرې شوې وې، دوه درې ورځې مېلمانه هم درلودل. نو د موږ کشری ورور د کوره ووت چې زه به مستې راوړم کور لپاره، که نه دی چې لاړم مستو لپاره، نو دروازه یې ځان پسې پورې کړه. د کلا موږ نو د عامه کوټه کې دغه عمومي کوټه کې ناست یو خبرې کوو، یو بل د موږ د تره زوی د احمدي نومېږي، هغه ته هم خبر ورکړه چې تم راسه د مېلمستیا کې مونږ سره ګډون وکړه. بیا یو 15 دقیقې تېرې وې چې دروازه بیا وازه شوه. چې دروازه وازه شوه نو د ماړو ماشومانو د پردو مردو کلاس وخت چې کاکا راغی، کاکا راغی، کاکا درک ونه لګېده. خو موږ نور مصروف خپل قصو کې، خو چې کله مستې راغلې او ډوډۍ مولې مو خوړه او دا قصه ختمه شوه د مېلمستیا. سبا سهار ته چې پاڅېږي چې ګورو چې کوم ځای کې د دې واړو ماشومان د درې تایره واړه بایسکلونه دي دوه دانې، چې دا ځای کې نسته، د بایسکلو نسته ځای کې، ولا که چې خیره چا خواته لاړو چې دا د کثافاتو کراچۍ هم نسته. بیا مې عجیبه غوندې شه اخواته چې لاړو چې دا دیګ بخار د انځلو لپاره چې دا ویلې مخکې ښی هغه هم نه. نو په دې پوښتو چې دا کله چې مستو پسې هلک ووت، نو هغه نه پس پوډري را ننوت، هغه کاکا نه و، هغه نو پوډري و چې دغه ټول شیان راټول کړي ول او په کراچۍ کې ښي ول وړي ول. دا عجیبه ډېره جالبه قصه ده چې موږ یې د یاد نه شي.
د زهرو کاروان با دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستۍ برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې حاجی معصوم د خپل زوم اکبر کور ته ورځي او غواړي چې خپل لور او لمسیان په زور خپل کور ته بوزي. که څه هم د حاجی معصوم لور خوشاله ده چې له خپل اولادونو سره د خپل میړه کور پرېږدي او د پلار کره ځي، خو اکبر خپل خسر ته اجازه نه ورکوي چې میرمن او اولادونه یې ځینې بوزي. دا چې حاجی معصوم ولی له اکبر څخه د هغه میرمن او اولادونه په زور بیایي اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
سلام علیکم بابا، ستړی مشی؟
خیر اوسې لورې، ته هم ستړی مشی؟ خیر له کومه شو، سم دې فساد ګوډی، خپل کور خو دې وران کړه، که زور دې ورسېږي نو کلی به هم وران
کړې.
دا کور نه دی سور تنور دی، تنور پوه شوې که نه؟
څنګه سور تنور دی؟ زه خو هېڅ پوه نه شوم.
دا کور دې زما لور ته سور تنور ګرځولی دی.
حاجي صاحب، دا زما کور دی او عایشه مې میرمن، به هېڅ حق نه لري چې زما په کورني ژوند کې ګوتې ووهي، پوه شوې؟
عایشه که ستا میرمن ده نو زما لور ده، زه تا ته اجازه نه درکوم چې زما له لور سره ظلم وکړې.
پلار مې ښه وایي، ستا له لاسه خو دا لس کاله کېږي چې په اور کې سوزم.
نه نه ژبه ورې، تا اوس دومره شوې چې زما سره ژبه کوې؟ ها
ولې، دا انسانه نه ده؟ ته به په میاشتو میاشتو له کوره ورکې او دا به له اولادونو سره په کور کې یوازې وږې تږې پاتې.
حاجي صاحب، ما مخکې هم درته وویل چې دا زما خپل کار دی.
نو ته به زما لور وژنې او بیا به وایې چې دا زما خپل کار دی؟ ها
نو اوس خو مې وژلې نه ده چې ته دومره په کار یې.
ما درته وویل چې وږې تږې شپې سبا کوي.
زه چې یې نشم مړولی، ته به څه توره وکړې؟ ها
زه یم، دا اوس کور ته راسره بیا یم، زما سره به ارامه اوسي، د لمسیانو پالنه او روزنه کوم. ستا په کور کې تعلیم خو څه کوې چې ټول خوارځواکي شوي دي؟
اکبره، پلار مې سمه خبره کوي، زه نور ستا سره په دې کور کې نه پاتې کېږم، له پلار سره مې ځم. بس دی، ډېر تکلیفونه مې وګالل.
درځه لورې چې کور ته ځو.
سمه ده، درځه چې ځو، راځه بچیانو چې ځو.
یوازې پرېږدې؟
بس دی، ستا سره نور ژوند نه کېږي، زه په یو شاپ بېرته دې کور ته راځم چې ته نشه پرېږدې. درځه بچیانو چې ځو.
ګوره اکبره، که نشه پرېږدې نو ښځه او اولادونه به دې بېرته درته راشي. که د علاج پیسې نه لرې، راځه زه به دې په شفاخانه کې بستري کړم.
دا یې له ما د نشو سره څه کار؟
بس نو ته دې خپل پوډر وهه، ستا له خاطره ولې باید ستا بېګناه ښځه او اولادونه قرباني شي؟ درځئ لورې چې ځو.
درځئ بچیانو چې ځو.
راځه
ډاکټر صاحب، اجازه ده؟
راځه راځه، مهرباني وکړه.
السلام علیکم ډاکټر صاحب.
وعلیکم سلام، راځه په دغه چوکۍ کښېنه.
سمه ده، دا نه کښېناستم.
ښه ځوانه، څه تکلیف لرې؟
ډاکټر صاحب، زه خو څو کاله کېږي چې دا غم لړلې پوډر کوم، اوس غواړم چې پوډر پرېږدم او د ځان علاج وکړم.
دا خو دې ډېر ښه نیت کړی دی، خو ولې غواړې چې نشه پرېږدې؟
بس ډاکټر صاحب، پوښتنه مه کوه، پوډرو مې مینه راسپېره کړه.
سمه ده، موږ به دې بستري کړو، پایواز در سره شته؟
نه ډاکټر صاحب، پایواز نه لرم.
ولې، خپلوان نه لرې؟
ډاکټر صاحب، هیڅوک نه لرم، میرمن او واړه ماشومان لرم، خو هغوی خو څنګه څخه بوتلل؟ زه دا یو کال کېږي چې یوازې اوسېږم.
خو سور دې ولې میرمن او ماشومان درنه بوتلل؟
ویل ته یې ساتنه او روزنه نشي کولی. او رښتیا یې ویل، ما نشو ساتلی، زه خپله په شپو شپو وږی ویده کېږم، نو دوی به مې څنګه ماړه کړي وای؟
رښتیا هم چې دا ډول ژوند ډېر ګران دی.
پرون مې په بازار کې یو ماشوم ولید، کېټ مول زما د زوی په شان پو، ډېر مې وژړل. ما ویل که ما نشه نه کولی، اوس به ولې له خپلو اولادونو او میرمنې نه ژړا اوسېدی؟
ژاړه مه، ژاړه مه، خدای به دې بېرته له خپلې میرمنې او اولادونو سره یو ځای کړي. خو موږ یو قانون لرو، هغه دا چې ته باید یو پایواز ولرې. خسور به دې در سره مرسته وکړي.
او مرس را سره کوي ډیر به خوشحاله شي چې زه علاج کوم. ما ته یې ویلي دي چې که ته د نشې پرېښودلو ته غاړه کېږدې زه مرسته درسره کوم او اولادونه او مېرمن دې هم بېرته در سپارم.
نو چې داسې ده خو سر دې خبر که ځکه پایوا ضروري دی.
په دواړو سترګو ډاکټر صاحب انټرنټ نه اوس زنګ ورته وهم چې شفاخانې ته راشي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای په امان.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو